شنبه د سلواخي 13 فبروري شپږمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو. د خبرونه د ماښام تر بجو په منځنۍ صفه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 هم نیولې شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شي برمخ ته وړم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف راسره مرستندوی دی. سهار ملک مرخه په دې خبري مجله کې مو د افغان خبريالانو ژوند او د دوی کاري چاپیریال ته د اروپایي ټولنې له اندېښنو خبرو. خو لومړی خبرونه. د امریکا دفاع وزیر له افغان ولسمشر سره پر افغان سوله خبري وکړې. په ننګرهار کې افغان ځواکونو یوه ناو یا زوم له مرګه وژغورل او ماسکو د یو شمېر اروپایي هیوادو ډیپلوماتان له روسیې بس. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن له افغانستان سره د مشارکت او غشتلو دفاعي اړیکو ډاډ ورکړ. شغلی آستن دا خبره بیګال افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر ټلیفوني خبرو وروسته په خپل ټویټر لیکلې ده. هغه ویلي له افغان ولسمشر سره د افغان سولې د پروسې د چټک پرمختګ د اهمیت او د افغانستان او امریکا په ګډ قوي مشارکت وشخید. د شغلی آستن په حواله په خبري بیان کې هم د امریکا د تعهد او د دفاعي اړیکو ډاډ ښودل شوی دی. په اعلامیه کې زیاته شوې چې دواړه لوریو له سوله ییزې لارې د جګړې په حل ټینګار وکړ او ویې ویل چې باید له اوسنۍ موقع د سولې لپاره کار واخیستل شي. د افغانستان جمهوري ریاست هم په یوه اعلامیه کې د دې خبرو یادونه کړې. د هرګې اعلامیه زیاتوي چې افغان ولسمشر او د امریکا دفاع وزیر د تاوتریخوالي او هدفي ترورونو په زیاتوالي اندېښنه وښوده او هغې یې وغندل. د ننګرهار چارواکي وایي افغان ځواکونو د یوې ناوې او زوم په موټر باندې وصل شوی ماین کشف او شنډ کړ. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
ننګرهار په سررود ولسوالۍ کې د واده مراسم وو چې د واده جوړې د موټر پسې چسپکي مین خلول شوی و. خوشبختانه د ملي امنیت ځواکونو د چسپکي مین کشف کو او د پولیسو له لورې مین خونسا کړی شو. په دې سره د واده د نوې جوړې ژوند وژغورل شو او ترهګریزې پیښې مخنیوی وشو.
د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل هم په خپل فیسبوک افغان ځواکونه ستایلي چې د یوې ناوې او زوم ژوند یې په دې کار سره وژغوره. معلومه نه ده چې چا د ملکیانو په دې موټر باندې ماین وصل کړی و. له دې مخکې مقناطیسي ماینونه اکثر د افغان خبریالانو، مدني فعالانو، چارواکو او مخورو خلکو د هدف ګرځولو په خاطر د هغوی په موټرو نښلول شوي. طالبان که څه هم د دې مقناطیسي ماینونو نصب او کار رول ردوي، خو افغان چارواکي وایي چې طالبان د جګړې د تکتیک په بدلولو سره په دې وروستیو کې هدفي وژنې د مقناطیسي ماین چاودنو په مټ کوي. کابل جان افغاني فلم د روټردام د فلمونو په نړیوال فیسټیوال کې ایوارد او جایزه وګټله. کابل جان فلم د افغان ډایرکټر شهربانو سادات په لارښوونه د ډنمارک جرمن اډومیت کمپنۍ لخوا تولید شوی. روټردام نړیوال فلم فیسټیوال پرون پای ته ورسیده او د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو غوره فلمونو ته جایزې ورکړل شوې. اډومیت کمپنۍ پرون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې کابل جان فلم ته د پوسټ پروډکشن یا له تولید وروسته کټګوري کې د لومړي مقام ایوارد او 1000 یورو جایزه ورکړل شوه. د فلمونو ډایرکټر شهربانو سادات تر دې مخکې هم د ګورګومیش پرورشکا په نوم فلمونه په جنو نړیوالو فیسټیوالونو کې غوره جایزې ګټلې دي. د کابل جان فلم داستان د یوې ځوانې کمرمینې او یو خبریال په مینه څرخیږي. ځوانه کمرمینه د تلویزیون په داسې خبریال زړه بایلي چې د دې دوه برابره عمر لري او د فلم کې ښکاري چې دا جوړه څنګه د افغاني ټولنې د دودونو سربیره مینه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو او ځینو اروپایي هیوادونو له روسیې د یو شمېر اروپایي ډیپلوماتانو د ایستلو پریکړه غندلې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت جمعه په یوه اعلامیه کې وویل چې د پولنډ، جرمني او سویډن یوه ډیپلومات د جنوري په 23 د الکسی ناوالنی په پلوي په مظاهرو کې د ګډون په خاطر له دې هیواده باسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دې پریکړې په غبرګون په خپل ټویټر لیکلي چې امریکا له روسیې نه د جنوري د مظاهرو د څار په خاطر د دریو اروپایي ډیپلوماتانو ایستل غندي. ښاغلی بلینکن زیاته کړې چې د روسیې د خپل سری او غیر مهاجه کار د نړیوالو اصولو د شاته پریښودو تر ټولو تازه هڅه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له جرمني، پولنډ او سویډن سره خپل یووالی ښودلی. د لیبیا بیلابیلو ډلو په یوه موقت حکومت باندې چې د اوسني ځایناستی به بي سلا وکړه. د بیلابیلو ګوندونو او ډلو څلور اویا استازو د جمهور ریاست د درې کسیزې شورا او صدارت په جوړښت باندې ټینګار وکړ. په لیبیا کې دا موافقه د ملګرو ملتو لخوا په جنوا کې تر پنځو ورځنیو خبرو وروسته ترلاسه شوه. تمه ده چې موقته اداره د 2020 کال تر پایه چې کله ولسمشري ټاکنې کیږي په واک کې پاتې شي. لیبیا په 2011 کال کې د معمر قذافي د رژیم تر سقوط وروسته د دوو موازي ادارو شاهده وه. مرکزي اداره په ترابلس کې وه چې د ملګرو ملتو ملاتړی درلود او په مقابل کې د خلیفه هفتر ډله چې د دغه هیواد ختیځې اداره کاوه. دواړو یو بل په یوه بل سخت بریدونه کول چې د زرګونو کسانو د مړینې او ټپي کېدو لامل شول. اوس په دواړه خواوې په رهبري شورا کې ونډه ولري. دا ساجی رډو سارانه خبری مچلا اوري. د خبرونه په دوام ل افغان خبري اعلان سره تاوتری خواله پزیاتې دوده.
یو سل او دوه درس د خوشنت بیلابیل ډولونه موږ سره ثبت شوي دي چې په هغې کې شپږویشت فیصده د تیر کال په پرتله زیاتوالی راغلی.
وړاندې په خپرونه کې په دې اړه د اروپایي ټولنې اندېښنې هم درسره شریکوو. په خوست کې د تلاسیمیا ناروغي مرکز جوړ شوی او خلک اوس پاکستان ته خپل ناروغان نه وړي. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او د دې خبري مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې له یوه ماشوم سره شهیدل یو چې هیله مند دی په راتلونکي کې ډاکټر شي.
هلته پیچکاري ورغو هلته چې جوړ شي دغه به مې اغوستې ده ډاکټر ژر دغه.
اروپایي ټولنې او د افغانستان رسنیزو فعالانو د خبریالانو په هدفي وژنو اندېښنه ښودلې ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ ویلي د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې وروستی راپور ښیي چې د افغان خبریالانو او د بیان د ازادۍ باید کلکه ساتنه وشي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې تازه په یوه راپور کې ویلي چې تیر 2000 میلادي کال د خبریالانو په وړاندې په تاوتریخوالي کې 30% زیاتوالی راغلی چې د هدفي وژنو په شمول د و خبریالانو وژلې لوی پیښې جوړوي. صفي الله سنګزی راپور لري.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولي د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې کلنۍ راپور د رسنیو د ازادۍ او د خبریالانو د ساتنې لپاره مهم بللی دی. د استازولۍ په یو ټویټ کې جمعه ویلي د افغان خبریالانو او د بیان له ازادۍ باید کلکه ساتنه وشي. په ټویټ کې ډاډ ښودل شوی چې اروپایي ټولنه د افغانستان له رسنیزو بنسټونو سره مشارکت لري او د بیړنیو مالی مرستو او دفاع په مټ له هغوی سره همکاري کوي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې کلنۍ راپور ښیي چې تیر 2020 کال له افغان خبریالانو سره د تاوتریخوالي په پیښو کې د وړم کال په نسبت 26% زیاتوالی راغلی. د افغان خبریالانو د دفاع کمیټې رئیس عبدالمعید هاشمی جمعه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې 2020 کال د افغان رسنیو لپاره د دب خبره یو بد کال و.
بدبختانه چې په 2020 کال کې د افغانستان د ژورنالیزم کورنۍ د ګڼو ستونزو سره او تلفاتو سره مخامخ شوه. یو سل او دوه درس د خوشنط بیلابیل ډولونه موږ سره ثبت شوي دي چې په هغې کې 26% د تیر کال په پرتله زیاتوالی راغلی. اووه تنه ژورنالیستان شهیدان شوي دي، لس تنه ژورنالیستان وهل ډبول خوړلي دي، و څلوېښت ژورنالیستان تهدید شوي دي، اتهویشت ژورنالیستانو سره بدرفتاري شوي، دیارلس تنه ژورنالیستانو سره د رسنیو د مالکانو لخوا نه ښه برخورد نه ده شوی، اووه تنه ژورنالیستان اختطاف شوي دي او دوه تنه ژورنالیستانو نه د کار پر مهال باندې توکي غلا شوي دي.
ښاغلي هاشمي وویل ځینې افغان خبریالان له رواني ستونزو سره مخ شوي او لسو تنه یې وطن پریښی دی. د 2020 کال دوه وروستۍ میاشتې د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو مرګونې یادې شوي. په دې موده کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په شمول 15 افغان خبریالان په بمی چاودنو او هدفي بریدونو کې ووژل شول. افغان خبریاله انیسا شهید وایي ملي امنیت د دوی دفترونو ته خبر ورکړی چې خزینه خبریالان له خطر سره مخ دي او باید ډیر پام پرې وشي. هغې د فرانسې له خبري اژانس اف پی سره خبرې کړي او ویلي دي ځکه ډیر خواشینې ده چې نه پوهیږي خبریالان د چا لخوا هدف ګرځول کیږي.
یک نگرانی کلانی را که بین خبرنگارا و
یه وقت اندخنه چی لموک خبریالان و مدنی تولن و او ده وجلشوی و کسان و لکورنی و سرده حق داده چی موک سوک وجنی ولی طالبان مسئولیت نمنی داعش هم مسئولیت نمنی حکومت سن نوایی همدی خبری موک اندخمن کریو
ای از که آدم نگران می سازه.
اسوسییټډ پریس اژانس د یوې مؤسسې له کارکونکو خانولي کامران سره خبرې کړې. کامران وایي هدفي وژنو سخت اندېښمن کړي.
ټول ورځ په ترس کې په ویره کې په حراست کې تیرو. واقعا زموږ ژوند ډېر له تهدیدونو سره مخ کړی دی. حتی ما بس د همدغه ستونزو له امله خپل فامیل بلې سیمې ته ولېږم ترڅو چې موږ کور ته د تګ راتګ
د افغان خبریالانو مدني فعالانو او حکومتي چارواکو هدفي وژنو افغانستان دننه او بهر ډېرې اندېښنې پورته کړي. پوښتنه دا ده چې د همدغو هدفي وژنو تر شا د چا لاس دی. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز طالبان د دغو هدفي بریدونو مسؤل بولي. ترهګریزې ډلې په تېره د طالبانو ډله په منظمو هدفونو سره د داسې یو روایت د رامنځته کولو په لټه کې دي چې د خلکو او حکومت ترمنځ واټن راولي، خو دا چې په خپلو پروګرامونو نه بریالي کېږي جلا
بحث.
طالبانو د هدفي وژنو تر شا د دې ډلې لاس لرل رد کړي دي. د ځینو پېښو په اړه یې هېڅ تبصره نه ده کړې یا په ځینو یې خواشیني هم ښودلې. افغان چارواکو په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونو او ګڼو لویدیځو ډیپلوماتانو طالبان د هدفي وژنو او مقناطیسي ماین چاودنو مسؤلین بللي. اټکل داسې و چې 2018 کال به لږ څه متفاوته وي، خو د دغه کال پیل په غور کې د افغان خبریال بسم الله عادل په وژل کېدو وشو چې د خبریالانو اندېښنې لا پسې زیاتې کړې.
ازادي خبری مجله اوري.
په خوست کې سوداګر د غلام خان په بندر کې د اسانتیاو غوښتنه کوي. دوی استدلال کوي چې دا لاره د پاکستان د ستر بندر کراچۍ ته تر نورو لارو تقریبا 400 کیلومتره لنډه ده. په دې اړه راپور لرو.
خوستی سوداګر وایي که چیرې په دې ولایت کې د پاکستان هیواد خپله کنسلګري خلاصه کړي، نو د خلکو د تګ راتګ لپاره د ویزو د اسانتیا په ګډون به په دواړو لورو کې سوداګري وده وکړي او نرخونه به ورسره ارزان شي. یاد څرګندونې د جمعې په ورځ خوستیو سوداګرو د غلام خان لارې د ستونزو په هوارولو کې د ولسي جرګې د یو غړي غفار خان تڼي د هڅو د ستاینې په پار جوړې شوې غونډه کې وکړې. خوستی سوداګر محمد انور افغان آزادۍ راډیو ته د غلام خان د لارې په بابو ویل،
کنسلګري دلته باید ایجاد شي. یو دا نه چې د خلکو د ویزو د هغه مسله ده، دلته ورګوره موږ د غټې لارې دي د غلام خان زیرو پاینټ نه اخواته دوی نه پرېږدي. پاکستان هیواد وایي چې ته د غلام خان په لاره باندې روډ پاس نه لرې، تورخم لاړ شه. خو موږ لاره لارې بچاره لاړ شي، خوست مال خالي کې بیا خالي لارې په څټ زی تورخم ته په تورخم کې شل 15 ورځې انتظار کوي، بیا بیا غرامات په نوبت کې اوړي. که چېرې دلته موږ کنسلګري ولرو نو د کنسلګري کې موږ ته دوی روډ پاس راکړي. په کرایګانو کې په نورو شیانو کې هم بېانتهایي زیات ارزاني راځي. دا ګټه د
د خوست د سوداګرۍ او صنایع اتاقونو مشر نواب امیرزی د سوداګرو یاد ستونزې منی او وایي چې
په خوست کې سوداګر خو تاسو پوهیږئ چې وارداتو صادراتو کې ډېرې ستونزې موجودې دي. بهرنۍ فکتوري دغه دی چې زموږ سره هغه تعهدات چې شمالي وزیرستان چارواکي په ورو ورو کړي دي هغوی دوی نه دي عمل کړي. او بلکې دغه ده چې زموږ موټر باید بانو پورې تللی، دوی موټر به خوست پورې راځي. ولې متاسفانه چې دوی موټر راځي، ولې موږ موټر تر اوسه پورې یو ټیرم نه دی ور اوښتی.
بل لوري ته د ولسي جرګې استازی غفار خان تڼۍ وایي چې دا شل کاله چارواکو د دې لارې ترانزیت کې دښمنی کړي، خو اوس دا هیله مندي پیدا شوه چې ممکن ډیر ژر د دې کار د امریکای دو شاهدان واوسو.
امید لرو چې په نږدې ورځو کې شاید رسمیت واوسو. دونه څه شته چې کار نه اخته کوي، ولی د تاسیساتو د جوړولو لپاره بودیجا امکانات ټول موجود دي. ممکن په لاندو ورځو کې په تاسیساتو باندې پیل وشي.
یاد دي وی د غلام خان لاره چې کراچۍ بندر ته د نورو لارو په پرتله نږدې 400 کیلومتره کم ده.
وړاندې مو په خبرونه کې په خوست کې لدی هم خبره وو چې هلته د تلاسیمیا ناروغي یو مرکز جوړ شوی چې اوس د دې ناروغۍ ناروغان د درملنې لپاره پاکستان ته نه ځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني سبا دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي و په جواب 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي دغه چاپی خبرونو ته اسمت څاروان کتنه کوي
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې په افغانستان کې د جګړې په لړ کې د مرژوبلو راپور خپور کړی دی. د دې ورځپاڼې پر اساس په وروستۍ یوه اونۍ کې لږ تر لږه 4 امنیتي ځواکونه او 6 ملکي افغانان وژل شوي دي. ورځپاڼه وایي شاید تلفات تر دې ډېر وي، خو دا هغه شمېر دی چې دوی یې تاییدولی شي. د نیویارک ټایمز پر اساس تر ټولو ډېره مرژوبله په ننګرهار کې په چاودونکو موادو د بار همویز غرګاډي په حمله کې واوښته. په دې برید کې چې د شیرزاد ولسوالۍ په ګندو ماکسیمه کې د عامه نظم پر اډې وشوه، لږ تر لږه 4 سرتیري ووژل شول او 4 نور ژوبل شول. ورځپاڼې د هرې پیښې جلا جلا یادونه کړې او د تلفاتو شمېرې هم په ګوته کړې دي. بروکنګ پوسټ ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د مخورو او پوهانو د هدفي وژنو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې په پیل کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ د مشر یوسف رشید د وژل کېدو پیښه په تفصیل راخیستې او لیکلي دي چې نوموړي غوښتل د ګڼو نورو افغانانو په شان په لنډ وخت کې خپله کورنۍ ترکیې ته ولېږدوي. بروکنګ پوسټ د چارواکو په قول لیکلي رشید په دسمبر میاشت کې ووژل شو، خو د سپتمبر له میاشتې د طالبانو له لوري لږ تر لږه 180 تنه افغانان په ورته ډول په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. طالبان عموما د دې ډول بریدونو مسؤلیت په غاړه نه اخلي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا تر دې سرلیک لاندې چې افغانستان د بایدن لپاره د بهرنۍ پالیسۍ لومړنی لوی سرخوږی دی لیکلي ولسمشر بایدن د پنځشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته لاړ او په خپل د لومړني سفر کې وویل چې امریکا بیرته میدان ته راووته، ډیپلوماسي بیرته فعاله شوه. د دې لیکنې د لیکوال ډیوید اګناتیوس په باور یو بل شی هم بیا مطرح دی او هغه دا پوښتنه ده چې آیا د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان جګړه هم په داسې ډول پای ته رسولی شي چې د منلو وړ وي. بایدن له ولسمشر کېدو وروسته د بهرنۍ پالیسۍ په اړه وینا وکړه، خو د افغانستان په اړه د خپلې پالیسۍ یادونه ونه کړه. د افغانستان جګړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده چې له تیرو درو ولسمشرانو بایدن ته په میراث ورسیږي. د واشنگتن پوسټ لیکنې لیکوال باور لري چې په راتلونکو 2 میاشتو کې به د افغانستان په اړه پریکړه د بایدن لپاره تر ټولو سخته پریکړه وي چې آیا امریکا په دې هیواد کې حضور ته دوام ورکړي او که ورڅخه ووزي.
په خوست کې د تلاسمیا ناروغي ناروغ لرونکي وایي اوس مهال د خیریه بنسټ په چوکاټ کې د ناروغانو درملنه کې جاوله هم په دولتي کچه دوی ته اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. د خوست والی وایي د خیریه بنسټ سره هم تر خپل وسه مرسته کړې او په دولتي کچه به د دې ناروغانو د تداوي لپاره د اسانتیاو د رامنځته کېدو هڅې وکړي. نور په دې راپور کې
دا په خوست کې د یو خیریه بنسټ لوري د تلاسمیا د ناروغانو د تداوی بسترخونه ده چې د محل پکې 13 ماشومان ته د وین انتقال روان دي. د څلورو اولادونو پلار محمد نبی وای درې ماشومان د تلاسمیا په ناروغي اخته دي او په هر ایوه او دوه اونیو کې یو ځل د مرکز ته د ماشومان د تداوی لپاره راځي. د ایوه په خوابه د اولادونو د درملنه لپاره پاکستان ته تلو چې لړرو سندو سره به مخامخ کېده.
بس خو مخکې خدا سو چې موږ نمبر ډېر غټ مصرفي نه خلالار نه لري سلور کوله کې چې داس کوم د 14 دغه موږ پیس مثال او خالي مثال ټیسټه پیسې نه خالي خدا د یال سکوله کې چې دا درې بچون دي تلسمي لري په هفته کې مثال یال سره زیات دوله سره زیات د وینې ورکوم.
د یال سکاله نه پروانه د محمد نبی مشر لور ده چې په دې نرغه یخته شوی دی وای کاله د ناروغي روغ شو غواړي زده کړو ته دوام ورکړي او ډاکټر شي. د خوست د مستربل سیمه اوسیدونکو علی خان بیا تکلنځوي په تلسمیا اخته دی. د یوې زوی د شپې له دردونو ډېر زبرېده او له معایناتو وروسته معلومه شوه چې په تلسیمیا ناروغۍ اخته شوی.
خو داسې د پښو منجې درسې د لنګیه منجې داسې درسې شپې له مخې او دا مټې خوږېږي بس مړۍ بېخي خوري نه بېخي مړۍ مدسه کوم نه پیدا د څلوېښت شپو نه باسي ساتي نو بس تره کم سوی ده.
په دې ولایت کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي تر اوسه د دې ناروغۍ د علاج او تداوۍ لپاره څه نه لري او زیاتره ناروغان د یوه خیریه بنسټ له لورې تداوي کیږي. د ماشومانو د ناروغیو متخصص او د تلاسیمیا ناروغانو لپاره د جوړ شوي خیریه بنسټ مشر ډاکټر محمد نور زدران وایي اوسمهال زر تنه له دوی سره تر تداوۍ لاندې دي او د دې نیمایي کسان په وړیا ډول تداوي کوي. دای وای ناروغان ډیر دی او له همدې عمله د پنګوالو او له افغان حکومت د مرستې غوښتنه کوي.
د سوشل مریضان ته موږ هر څومره د پرایمري او لیا کومه کونه دي ټول ا ټو زیر سره د ټیسټونو دوايي پری دی ته پری دی. نو د دې لپاره خاص سپیشل بیډونه دي الکتریکل بیډ او دوايي لپاره دغه بیډونه موږ ډیر ضرورت دی. دویم قدم کې د دې اوسپنې ضد دوايي نه ده دغه ته موږ ډیر زیات ضرورت لرو. همدا قسم موږ یو امبولانس ته یو بس ته ډیر ضرورت لرو.
د دې بنسټ مسولین وایي له 2013 کال را وروسته تر دې دمه 450,000 ناروغان تشخیص کړي چې د تلسیمیا ناروغي لري. دوی وایي ممکن ارقام له دې هم پورته وي ځکه په وینا ډیر خلک د دې ناروغۍ د تشخیص لپاره مراجعه نه کوي. د خوست ولی محمد کټوزی وایي هڅه کوي چې د تلسیمیا د ناروغانو لپاره په دولتي کچه روغتون جوړ کړي.
موږ کومک ورسره کړی دی تر زر نفرو پورې ماشومان چې بېخي د کتلو وړ نه دي دغه حالت باندې دي. کوشش کوم چې دا د دولتي چوکاټ ته موږ راوړو چې دولت له خوا نه له دې سره دوامدار مرسته وشي.
د ډاکټرانو په وینا د تلسیمیا ناروغي چې له مور او پلار ماشوم ته په ایسي ډول انتقالیږي لامل یې په کورنیو کې د نږدې کسانو وادونه او د مور او پلار دواړو په وینه کې د تلسیمیا ماینر یا د وینې د خرابوالي موجودیت چې ماشوم ته انتقالیږي. کمو ماشوم ژر وده نه کوي په تنفسي سیستم کې ستونزه وي ژر ژر اسهال شي د کمزورۍ او د رنګ د زیړېدو تر څنګ د خېټې او مخ غټوالی ولري. نو د ډاکټرانو په وینا ماشوم په تلسیمیا اخته دی. دوی وایي تلسیمیا د تداوي وړ ناروغي ده خو که په کوره دننه نړیوال روغتیایي سازمانونه یې ملاتړ وکړي او په منظم ډول د ناروغانو د تداوۍ لپاره روغتیایي اسانتیاوې رامنځته کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
روسیه وی هغه اروپایی دیپلماتان لدی هواده باسی چې د الکسی نوالنی په پلوی په مظاهرو که برخه اخیسته ده. ماسکو د سویدن، جرمنی او پولند سفیران احضار کردی او خپل شکایت ور او روالی دی. اروپایی طولنی در روسی پا دی پریکتی تنخ برگون شده لی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور له صفي الله سنګزي څخه.
روسي چارواکي وایي د جنوري 23 مظاهرو کې د پولند، جرمني او سویډن د یو شمېر ډیپلوماتانو او قنصلي کارکونکو د ګډون راپورونه ثبت کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت جمعه په یو اعلامیه کې دا خبره کړې. په اعلامیه کې راغلي د دغو دریو هیوادونو سفیران یا شارژ دفیران احضار شوي او د روسیې شکایت ور اورول شوی دی. د الکسی ناوالنی د نیول کېدو په غبرګون د روسیې په پلازمینه موسکو او ګڼو نورو ښارونو کې څو پرله پسې مظاهرې شوي دي. ناوالنی د جنوري په 18 له جرمني موسکو ته په ستنېدو سمدستي د پولیسو لخوا ونیول شو. تېره اونۍ یوې محکمې د په 3.5 کاله تنفیذي بند هم محکوم کړ. د مظاهرو پر مهال پولیسو په مظاهره چانو له زور زیاتي کار اخیستی او زرګونه کسان یې نیولي دي. تازه د ځینو اروپایي ډیپلوماتانو د اخراج د پیښې په غبرګون د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون تند غبرګون ښودلی. مکرون چې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په یو مجازي کانفرانس کې غږېده په دې اړه وویل:
سور لافیر ناوالنی جو لی دی جو کوندان اوک لا پلو گراند فرمتی.
د ناوالنی د قضیې په اړه څه چې له پیل تر پایه شوي زه یې په کلکه غندم. مسمومول روسیې ته د هغه په بیرته ستنېدو باندې ناوړه وضعیت، بندیزونه او محکومیت، او نن د جرمني، پولنډي او سویډني ډیپلوماټانو اخراج چې روسیې پریکړه کړې. زه فکر کوم موږ باید سیاسي کړکیچونه آن کورنۍ هغه هم په دې ډول قابو نه کړو. زه له هغو دریو هیوادونو سره خپل یووالی څرګندوم چې ډیپلوماټان یې ایستل شوي دي. زه به په دې اړه روسیې ته د واضح او غوښتلو پیغامونو لیږلو ته دوام ورکړم.
د جرمني صدر اعظم
انګلا مرکل هم د ډیپلوماټانو ایستل غیر مواجه وبلل او ویل دا د همغه مواردو یو بل باندې چې اوس په روسیا کې تیریږي او د قانون له حاکمیت سره ډیر واټن لري. روسیه داسې وخت د دریو اروپایي هیوادونو د یو شمیر ډیپلوماټانو د ایستلو پریکړه وکړه چې د اروپایي ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزیف بوریل روسیې ته په 15 ورځنی سفر وتلی دی. د اروپایي ټولنې په یو بیان کې راغلی چې ښاغلی بوریل د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د خبرو پر وخت د دغو اروپایي ډیپلوماټانو په اړه د روسیې له پریکړې خبر شو. په بیان کې د ښاغلي بوریل په حواله په یو شمېر اروپایي ډیپلوماتانو د روسیې تورونه رد شوي او غوښتنه شوې چې روسیه باید په خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. ښاغلي بوریل ویلي د اروپایي ټولنې او روسیې اړیکې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې دي. اروپایي ټولنې او امریکا متحدو ایالتونو په وار وار د الکسی ناوالنی او د هغه د زرګونو پلویانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې، خو روسیه ورځ تر بلې د ناوالنی د قضیې د سختولو هڅې کوي. دا یو وار بیا د جمعې په ورځ محکمې ته یوړل شو. دا وار ځکه چې پر ټویټر د خپلې یوې تبصرې په اړه بې بنسټو تورونو ته ځواب ووایي. ناوالنی متهم ده چې په دې تبصره کې د دوهمې نړیوالې جګړې هغه ګډونوال ته سپکاوی کړی چې د روسیې په اساسي قانون کې د بدلونونو د ملاتړ لپاره د ټول پښتنې په تجارتي اعلان کې څرګند شوی و. چارواکي وایي ناوالنی دا سړی او په اعلان کې ښکاره شوي نور کسان د روسیې شرم او خاینان بللی دي. د روسیې په لسګونو ښارونو کې د ناوالنی د خوشي کېدو لپاره په اعتراضونو کې تر دې دمه له 100 زیات کسان نیول شوي دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې نیول شي. نن له 2 تر 3 بجو تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې د برېښنایي تذکرو مسله چیړو. د دې تذکرو د ویش چارې تر پخوا یو څه ګړندی شوې دي. تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې د ټلیفون له لارې همداراز د سکایپ له لارې برخه واخلئ، د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ او خپل وړاندیزونه د ازادي راډیو د مایک له لارې له چارواکو سره شریک کړئ. لاند خبرونه. د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن له افغانستان سره د مشارکت او غشتلو دفاعي اړیکو ډاډ ورکړ. ښاغلی آسټن دا خبره بیګاله ولسمشر اشرف غنی سره تر ټلیفوني خبرو وروسته په خپل ټویټر لیکلې ده. د ننګرهار چارواکي وایي افغان ځواکونو د ویناو یو زوم په موټر باندې وصل شوی ماین کشف او شنډ کړ. کابل جان افغاني فلم د روتردام د فلمونو په نړیوال فیسټیوال کې ایوارډ او جایزه وګټله. د امریکا متحده ایالاتونو او جنوب اروپایي هیوادونو له روسیې د یو شمېر اروپایي ډیپلوماټانو د ایستلو پریکړه غندلې ده.